شب روزتان خوش.
دفعه نسخه تو وقت نه بچه شیت از آزادی رو دیتا واجز مختصر دیدی چه خبرون مطالبه تلاشو خبرونه. با اسلام آباد که در پاکستان پارلمان ترتیب نتیز و کنو او متارزینو ترمنز با جګړه کې نن سه شنبه د قوسش پیغام سلور پولیس وشه شو متارزینو وړي چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان خوشی شي د جوړه خبري اجنس راپور لمخې د پاکستان کورونا چار وزارت دی پولیس وژنه تایید وی خو ویل نه دي چې د پیخي مسول څوک دی د پاکستان صدر اعظم شهاب شریف متارزین په دې پیخه کې تورن کړی ویل دي چې هغه د وسایت کارون سره پر پولیسو برید وکړ عمران خان د تحریک انصاف ګوند دغه تورونه رد کړ دي بل خو د اسوسییټډ پرس خبری شانس راپور ورکړی چې په دې اعتراضونو کې یو ملکی کس هم وژل شوی دی د غاژانس هم درنګ دی په پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی افغانستان د بشری قانون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او میرمنو بلکې پر اقلیتونو هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري وته پر نارینه او لازم کوي ریچارډ بنټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په پیل کې په یو ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړ ویل دي چې دا قوانین لمنځه ولر نشي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغیزمن کړي نو موري زیاتوي چې باید هغه لاري چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي څکه د پوهنې په افغانستان کې درتونکې سولې او پخلاینې لپاره حساب کتاب مهم دی په افغانستان کې د ملکی د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشری حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنې پر وضعیت اندېښنه ښودلی یونما نن په وبین کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبرلانو د رسنوي کارکونکو رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پرمخ بیایي د بشری حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی په راپور کې چې پرون د دې سازمان په ورپاڼه خبر راغلی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو ښځو کړاوله هم د نړیوالو پاملرنې ترتیا لري په راپور کې راغلی دی چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي او د مثال په توګه یادونه شوې چې یوه ښځه د طالبانو پر اعتراض وکړي یا یې جامې له ټاکلو معیارونو سره سمونونه لري نو هغو نارینه خپلوانو ته سزا ورکول کیږي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ افغانستان کې د رسنیو وضعیت
لذي وکړو را پدې خو طالبانو په افغانستان کې شل مورد کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې نایب عملونه
پر سیمه ایزو ټولګیو باندې
تاسو
په روزګان کې اوس پروسه ستاسو ولاره ده او روزګان کې د خورځکې د ناروغانو
ډېر دل ورته راوړل ډاکټر سوالونه کړه چې دې د دې اوس دې د وومیاشت دي
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشری حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې په دې راپور کې د 2018 کال په اگست کې په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپتمبر تر پای په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د بشری سرغړونو 318 درس موارد مستند شوې دي د دې راپور په اړه نور جزئیات ووري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشری حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي خو راپور زیاتوي چې دا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي په دې راپور کې چې یونما نن خپور کړ راغلی دی چې سربیره پر دې خبريالان او د رسنیو کارکونکو د دندې د سرته رسولو پر مهال ګواښونو ناوړه چلند خپل سره توقيفونو او د قضایي تعقیب او حبس لمواردو سره مخامخ کیږي راپور زیاتوي چې د کورنۍ او رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځتلو سبب کیږي. د راپور لمخه د یونما د بشري حقوقو څنګه د 2023 کال د اگست ل 15 نیټې څخه روان 2023 کال د سپتمبر تر 13 پورې ل 316 خزینه او نارینه خبريالانو او د رسنیو لکارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقيفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند یو 13 او د ګواښونو او ويرونو 15 یا موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد د هغو د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقيفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2023 کال د سپتمبر په 19 رسنیو ته وسپار په دې لارښود کې چې یو لس ماده لرلې راغلی وو د هغه موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا پټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه ل خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغو تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې پکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینه وو د کار ځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دیني خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 21 په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړي دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 19 ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی، سو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي دي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي، او زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لاهم ننګونې شته او پر ښځو د ګڼو لګیدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکوونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. پر همدې موضوع مې له ښاغلي ضیا بومیا په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر له ښاغلي بومیا ضیا څخه وپوښتل چې افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی؟
لتیرو دریو کلونو نشي طالبان په افغانستان کې حاکم شوی دي. نړیوالو بنسټونو او په کوردینې نزینو بنسټونو لکه څنګه تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې ورسته یو ملګرو ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورت یا افغان خبريالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خبر کړی دی، او دا ریپورت او دا شپږ کومې په رسمي ډول باندې مناکسی سوی دی. دیر دی اندیخنی وردی لذی اکنو را پدی خوا طالبانو پا افغانستان که شل مورد در کتبی او غیر کتبی یعنی پا شفایی دول بانده زین لایه عملون مخباره کردی دی چه در طول سبب دی محدودیت دی کار دی رسنه کی گی ریپورتون دا سی وایی چه پا دقدره کلو که شاوخوا دری سوا زواندهی او فعال رسنه پا غیر فعال رسنوی یا بدلی سوی دی چه نشراتی بند کرده دی. دیگه تر سنگ گن شمیر گواکونه چه تقریبا پا روشتی ریپورت کسی دی ملگر ملتو لخواور کرده سوی ده دیس و شپک دیرس البته پیخی سب کلی دی چه پا دی دریس و شپک دیرس و پیخو کې ګڼ شمېر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجې او ناوړه چلند په سلو نه پورته دي او سل دیرسو په شاوخوا کې ګواکونه او تقریبا پنځه اویا ویرونکي موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناکه حالت کې او همداراز
اوس بومیا صاحب مثال دي چې تاسو دغه ارقام مو ویلي چې هلته په رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوي دي. په دغسې وضعیت کې به یو خبریال ته یا د رسنیو کارکوونکو ته کار کول په دغسې محیط کې څومره ستونزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنۍ رسنۍ د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصیری ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځینې البته ګڼو مواردو پیښو کې داسې سوي دي چې رسنۍ او خبریال صلاحیت دې پیښې د خپرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خپرولو دې دغه حادثې یا دې پیښې نه لري. دې تر څنګ یوازې رسمی اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خبریږي. اجازه رسنی او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراواله ثابت کاندي بیلانس کاندي یا ویننګي. چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت ته یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغسې حالت کې ده. اکثر رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دی. په عمومي شکل باید ووایو چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زندۍ سوی ده.
بله بله. په دغسې وضعیت کې چې هلته خبریالان هم نا امیده دي د رسنیو کارکوونکو هم تاسو ګورئ چې ستونزې سره مخامخ دي. بالاخره برخلیک باید څنګه وي؟ څنګه یو راتلونکی به د افغانستان رسنۍ ولري هغه څه چې په تېرو شل کلن ماموریت کې پرې کار وشو سرمایه ګذاري وشوه وروستیو کې برخلیک څنګه موږ تاسو ارزونه کولی شو؟
زه فکر کوم برخلیک خو ما در تویل سي یو څوک سي هغه په ګراوند کې کار کوي یا د ګراوند ریالیټي ورته معلومه وي سي د مغه په استناد باندې کېدلی سي چې دوی خپل فرضي برخلیک وټاکي. کوم څه چې له دننه نه بیرون راوځي موږ چې خبریالان د رسنیو مسؤلین راپوښتو هغوی بی حده ناامیده دي. مګر دا چې یو معجزه وشي او دوی ته د کار زمینه برابر سي او دا معجزه په دوه حالته کې دي. یا دا چې طالب کې اصلاحات راسي چې دا یو معجزه ده او یا دا چې رسنۍ دونه ځواکمنې سي چې د طالب د احکام فرامینو پروا ونه ساتي.
په تبید کې د افغان خبرالانو فدراسي مشر ښاغلی بومیا ضیا چې موږ سره مرکه کړې وه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت د لکندر وروسته تازه پوروزګان او ځین نور سویلي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمې زو ټولګي بندیز لګول دي. پوروزګان او سویلي وزو کې د یونیسف په ګډون دغه نړیوالو ادارو کارکونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبان حکومت د خپل کسانو د منلو او ځین نور شرطونو په لمو لمل پرې د ټولګي بند کړی دي. نور جزئیات پر راپور کې
تر کندهار وروسته د اکثر نور ولایتونو په لري پرتو سیمو کې د مشمانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ سویو سیمایزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په روزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمایزو ټولګیو د بندېدو امر کړی او اوس په اکثرو سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکوونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سیف د چلډرن دغه کارکوونکی وایي دوی د یونیسف او یونسکو په همکاریو د روزګان په دهرادود کې صاحب چینارتو چوره او خاص روزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې یوازې په دوو خاص روزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د ده په خبره په هر ټولګي کې تر دیر سو ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکوونکي بیا د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی. د یونیسف دا کارکوونکی هم ادا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکوونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ایز کارکوونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوو ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره یې په ټول زابل کې په دغو ټولګیو کې تر دیر سو زرو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په دې سیمه ایزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي که دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. له دې ډلې د روزګان او کندهار ولایتونو دوو اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا مشتاتو معلومات ته درولې سکونی ویل هغه بنسو ډېرې سیمې ډېر خلک ډېرې علاقې ډېر وطنونه ډېر کلي د دغه تعلیم دی ادارې سره نامورو شو.
محلی یا سیمه ایز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي یې د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي. دغو ټولګیو ته درسي امکانات یونیسف د خپلو همکارو ادارو په مرسته برابروي. لګښتونه او د ښوونکو تنخواګانې هم یونیسف ورکوي او پر زده کوونکو یې ځینې خوراکي توکي هم ویشي. په راپور کې مرکه سویو د یونیسف په ګډون د بېلابېلو نړیوالو ادارو د کارکوونکو د معلوماتو له مخې د د افغانستان په یو درس ولایتونو کې نیسته په زورګونو ماشومانو په دې ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي چې مخ کې یو شمیر رسنیو د دغه ټولګیو شمیر 13000 او د زده کوونکو هم څه باندې 1500 ښودلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د هند د کرکټ د تجارتي لیګ یا آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستلو په بولۍ کې د راشد خان په ګډون چې مخکینی لوبډلې د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې له ځان سره ساتلی، شپږ لوبغاړي د بولۍ له لارې د بېلابېلو لوبډلو لخوا په لوړو بیو پیرل شوي دي. کرکټ پوهان دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون خورا مهم بولي. افغان کرکټ مینهوال هم دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدو ته خوښ دي. نور حال پر راپور کې
د هندوستان د تجارتي لیګ آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره و افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. راشد خان له وړاندې پخوانۍ لوبډلې یې ګجرات ټایټنز د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې د راتلونکي آی پی ایل لپاره له ځان سره ساتلی و. د 2015 زیږدیز کال د سیالیو لپاره لوبډلو ته د لوبغاړو د انتخاب ستره بولۍ سږ کال د نومبر په 24 او 25 نیټه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې ترسره شوه چې ټولو لسو لوبډلو د 6.15 کروڑ هندي روپیو په بدل کې 102 هندي او بهرني لوبغاړي خپلو لوبډلو ته انتخاب کړل. که څه هم د سږ کال بولۍ ته 13 افغان لوبغاړي شارت لیست شوي وو، خو له ډلې یې له راشد خان پرته یوازې 6 لوبغاړي بېلابېلو لوبډلو ته انتخاب کړل شول چې د بولۍ له لارې تر ټولو په لوړه بیه پیرل شوی لوبغاړی نور احمد و چې چینای سوپر کینګز لوبډلې په 10 کروڑ هندي روپیو واخیست. علامه محمد غزنفر بیا په 4.8 کروڑ هندي روپیو د ممبئی انډینز لوبډلې واخیست. دغه شان د افغان لوبغاړو له ډلې عظمت الله عمرزی په 2.6 کروڑ د پنجاب کینګز لوبډلې، رحمان الله ګربز په 2 کروڑ د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې، فضل حق فاروقی په 2 کروڑ د راجستان رایلز او کریم جنت په 15.5 لک هندي روپیو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیستل. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې سیالیو کې د افغان کرکټ لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوښۍ زده د ویاړ زده چې افغان لوبغاړي چې دلته افغانستان کې روزل شوی دی، دلته په کورنی کرکټ کې ولوبېدل، دلته خوځل دل بیا د کرکټ بورډ له لورې په بیلابیلو لوبډلو کې دوی ته فرصت برابر شو، لکه 19 کلن لوبډله، الف لوبډله، ملي لوبډله، او هلته هم د ښه پرفارمنس په اساس بیا بیلابیل لیګونه د دوی نه غوښتنه کوي چې دوی سره په سوداګریزو لوبو کې ولوبېږي. نو دغه لیګونه هم ښه فرصت دی چې زموږ لوبغاړي پکې لا ډېرې زده کړې وکړي، لا ډېرې تجربې ترلاسه کړي، ځکه په دغه لیګونو کې د نړۍ د بیلابیلو لوبډلو لوبغاړي شته دی، روزونکي شته دی، نو د زده کړې لپاره لا ښه پلیټ فارم دی.
کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ډېر مهم بولي. له ډلې یې فرهاد فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څو اړخې دي. اول دا چې مثلا د مالی ارخصه د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غټ لیک دسی ډېر زیاتې روپۍ لوبغاړو ته پکې ورکول کیږي، نو خامخاص کله لوبغاړو ته روپۍ ورکول کیږي، دوی د فیس یو څه کرکټ بورډ ته راځي، د کرکټ بورډ په بودیجه کې ورسره مرسته کیږي، او بل دا چې خپل لوبغاړو سره د غیر اقتصادي کومک د لوبغاړو د پیاوړتیا سبب کیږي. نیټورکینګ د پکې سال ته تاسو ځي، انټرنیشنل کوچ سره تاسو اړیکې جوړیږي، انټرنیشنل لوبغاړو سره تاسو اړیکې جوړیږي، نو سبا ته تاسو د امغه نیټورکینګ په اساس باندې د افغانستان نور لوبغاړي د پلیټ فارم ته معرفي کولای شي، او دغه سره کراوډ یا د نړیوالو مخکې سره کله افغانستان لوبغاړي کرکټ کوي، نو د پریشر سچویشن باندې دوی د نور لوبغاړو لپاره آماده کوي. څومره چې لوبغاړي ډېر گیم ټایم ولري، څومره چې ډېر کرکټ وکړي، کومره ډېر کرکټ پیاوړی کیږي، نو د هر اړخ څخه تاسو ته وګورئ د افغانستان د لوبغاړو لپاره دوی ګټې بیخي زیاتې دي، او دا ډېر خوشحالي ځای دی. الحمدلله د افغانستان څخه دغه لوبغاړي ورغلي دي، او د خپل سیالۍ کوم لوبيږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدلو ته خوښ دي. له کابل د کرکټ مینواله فتانه غفورزی وایي:
په پیل کې د افغان لوبغاړو د ښه قیمت اخیستل د هغوی د مهارت او نړیوال شهرت ښکارندوی ده. راشد خان او محمد نبی او نور افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې د پام وړ مهارتونه وړاندې کړي دي چې د هغوی د بیو د لوړوالي یا د بیو لوړوالی یو مثبت ګام ګڼل. موږ ته افغان لوبغاړو د ګډون له امله په آی پی ایل د لوبو لپاره خوشحاله یو، څارو یې او تل یې ملاتړ کوو. دغه لوبې زموږ لپاره د ویاړ او خوښۍ سرچینه دي او هیله لرو چې افغان لوبغاړي له ډېر پرمختګ وکړي.
نوموړی وایي دغه لوبې ځکه ګوري چې افغان لوبغاړي پکې لوبېږي. یادونه ده چې بولۍ ته درې نور افغان لوبغاړي محمد نبی، نوین الحق او مجیب الرحمن هم وړاندې شول، خو کومې لوبډلې وانه خستل. د آی پی ایل لیگ د لوبغاړو د پیرلو په مراسمو کې سږ کال تر ټولو لوبغاړو په لوړه بیا هندي ریشب پنت د لکنو سوپر جاینټس له لوبډلې سره یو ځای شو چې تر یوې اوږدې او سختې بولې وروسته په 20 کروڑ لکنو لوبډلې واخیست، او دا د آی پی ایل د بولې په تاریخ کې د یو لوبغاړي تر ټولو لوړه بیا ده. د آی پی ایل د 2025 کال لوبې به د مارچ په 14 پیلېږي او د مې په 15 به پای ته رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پورزګان کې د خوارځواکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. پورزګان ولایت کې د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده، او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزو څخه سخت زیانمن شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د خوارځواکۍ عمده لاملونه په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د عامه پوهاوي نشتوالی دی. د ترینکوټ ولایتي روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان راوړل کېږي چې د خوړو د نشوالي له امله روغتي وضعیت ته اندېښنې وړ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په اورزګان کې د خوارځواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په منځ کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغي کچه د پخوا په پرتله 300 برابر لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بېوزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي نازی چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستی و، ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه لک مل مسای دی، لمسای می راوستلې دي. دلته دغه مور کښنه پیدا شوی دی، ویل چې دا هغه نه کوي، ویني نه سي روزلای. بره زه ورته راغلم دی اوس ما سره کومه کوي شدي، او دغه د شدي پرتې دي. بس ورکوم دروسه بشي نه دی ورکړي، دغه شدي ورکوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارځواکۍ لامل د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي د خپل ستونزو پاړه وای.
یو تر ډاکټر سره ولا کډن چې دای دی د دې وښ دی د ومیاش دی هیڅ دغه نو سره کې مرسته تر سره کې دا غن دوه غشت چې نن ته بيستروم د ان کې ژوندې سی بیا چې بوزم بیا رسول بیا بیا راولم.
خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه تر لاسه نکړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د معافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارځواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وایي د خوارځواکي د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دي ټولو ته دې داسې خوراک دې ورته ورکړل شي چې غوښې دې ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي، که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي، نو دغه ماشومان چې دی خوارځواکۍ نه اخته کېږي او د خوارځواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارځواکۍ پیښې موجودې دي، خو دی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکمه کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سوی تغذیه ماشومان پکې ډېر زیات دي، چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي. خصوصا به علمی ده او تر دې حد پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی سي.
په اروزګان کې د خوارځواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغېزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي، خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندویو جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
د تندې څنګه خبرونه هم لرو، خو اوس خبرونه. افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې طالبان د نوي قانون په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او میرمنو بلکې پر اقلیتونو او هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري او حتی پر نارینه وو لا ظلم کوي. ریچارد بینټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په پیل کې په یوه ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ ویلي چې که دا قوانین له منځه ولاړ نه شي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغېز زمان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر بیا تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په یوه بیان کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي چې د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپېریال کې خپلې چارې پر مخ بیایي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله د روان 2023 کال د سپټمبر تر 10 پورې موده رانغاړي، راغلي دي چې خبریالان او په ځانګړي ډول د رسنیو خزینه کارکونکي له زیاتو بندیزونو او تعویضي چلن سره مخامخ دي چې د مسلکي کار پر مهال د دوی وړتیاوي اغېزمنوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
که ترافیکو ته راځي شو یا ځ خپل ملامت راتلم ځکه کمال لیسنس نه درلود، اغم لیسنس نه درلود، نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت 15000 افغانۍ زیانمن شوی وو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل عوام نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکی پیښه شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو 100 کسان ډېره سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، دا وایي نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر منه ودونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوون کې پیخي رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلی وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پایل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجونو ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه هغه بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری او موټر دلودر یعنی زیاتره احتیاط کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار پلار یو بد حادثه شوی و چې ځوانان ایس احتیاط نه کوي. کله چې پلار ځي د ننګرهار لاره چې ده ډیره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې دي چې په دې لاره کې پنځه ترافیکي حادثې شوي دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، ځکه چې هر لار ته چې څوک ځي همدا کسان چې موټر لري باید ډیر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سره ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو څوارلس کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې م چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکه ولسانس ورکه. مغه بل ورځ د لوګر په لار یو ترافیکی پیښ شو، تقریبا لاس کسان مړ شو او یو څو کسان ډیر سخت تپی وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي. دا وینه چې دا همدا د زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې ډېر کیږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چیرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخورا مسته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله په کې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي. هغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندی تګ کوي او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي او ګڼ هغه هیوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو قدام سلاحاتو نه وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه چې موټر خرڅېږي له هغه ځایه اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا پیښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بېرته، البته که چېرې ژوندی پاتې شي، چې دا بېرته دغه موټر تاوان ورکړي له چا نه چې راوستلی، دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړی وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي او مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خوبي هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اسم د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا نو ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هغه مقابل لوري راضی به لپلارا یا لتر یا د کورنۍ لور غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي او اصلا د دوی کورنۍ پر خبره نه وي. ډیر کله چې اصلي مسلته یا د موټر نه چا دې څنګه نه دي، نو ورسته جنجالونه واقعا ډیر وي.
یا خو د سی مسائل وی چې هغه پادي ژوند کې هر کله سره مخ کېدلی شو، بل حیاتی مسائل دي لکه هم دغه د ډرایو په وخت به احتیاطي د ترافیکی له قوانینو نه بی خبری. تاسو په فکر ځوانان ولې د سیو کارت لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي؟ ام چارچاپیره کوم کسان سي دي؟
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله ده. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي. هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي، دغه اړخه چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي. او د دې برخې د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي، په کرایه باندې او په تفریح باندې ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي هم غږوي چې هغه په دې کې نور جم و جوش را پیدا کوي. نو بیا په ځان نه پوهېږي، له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل دی چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې ته راسو، تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي، هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زموږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلولو په برخه کې، لکه څه ډول چې د یو سړي هماغه سر وکار همدغه موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دی. او دې برخې ته پام کړی دی، او زموږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې د هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولی، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، له همدې وجې خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق یې ونه شوی غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو که هغه غټان وي او ځوانان وي او کم عمر وي، خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراتوي. که چیرته په یو ملک کې ترافیکي اصول مراد شي، دغه سره د ترافیکي پیښې او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراتوي. که هغه 50% مراتم شي، بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم، موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دی مانه دي کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه سرهقم موټر چلوي. بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو، موټر چلوو. او خوده ته مفهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یا د یو انسان ژوند لمنځوړو یا خپل ژوند لمنځوړو یا ځان مایه وکاو لاس په خپل ماته او سترګړندو اومده لامل چې د دې به احتیاطی دا چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دی عموما کزو ایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي، ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو ک 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که بی احتیاطی وشي. عموما ځوانان چې بیا دی په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر بی احتیاط ازغلی. او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه دونه کې باید مشران داسې یو کردار ولوبي چې د دوی هغه سم لارې تر وه چي او یا تر داسې یو هغه موسولی ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري، چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا د نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوي. ولې مونږ دی غوښتي چې ورسېل ته امتحان ورکړي او اسناد واخلی او کله چې تاسو سړک ته وزئ آیا تاسو نه پوښتنه نه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې یار 50-50% خلک چې دي تر ټولو همدغه شان زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړی ده خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کره تخپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو هغه ځکه چې مونږ تړل شوی نو مونږ په کوم ځای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کوم مونږ ته چا ویلې موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه باندې کی یا خپل پارچا را کی راته هغه ترافیکي اصول باندې نقدي جریمه کی نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کینې نو یا لاړ شو هغه مرجه ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارت پر اکثر په کابل کې نور ولایتو کې مانه دلی دلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامسته شوی دی چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پوښتنه هم کوي، د بیټ د تړلو پوښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې د موټر چلولو په هنر نه پوهیږي، موټر چلول زده نه وي، موټر ته کینی موټر چلوي، د څه ډول پیښو شاهد یاست؟ څه ډول پیښې دې لیدلې؟ څه ډول پیښې دې اورېدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم، هغه د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم، زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي، تیز رفتار، د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي. او دغه پیښې مونږ په روزمره ژوند کې ګورو ټول. که دغه د کابل د لینډ ډریوران په عموما کې وګورم، دوی په لاره باندې که د ورځې درې کره تلاړ نشي نو یو کره دوه کره خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هره ورځ باندې دغه شان دي پیښو شاهدان دي، خو بیا هم په احتیاط نه کوي، بیا احتیاطي کوي، موټر لیو بل سره سپیټ وهي او سرک هغه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیټ وهي. زمونږ او ستاسو د کابل سرک چې دی خو که زه ووایم د شپېتو نه تر 50-55 پورې د دې سپیټ لپاره دا سرک جوړ دی، حتی تر دې پورې چې ډریوران 160 سپیټ وهي په دغه لاره باندې، 140 سپیټ وهي، طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. او خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړ یو الان کې زه ملامت هم نه وم په هغه کې. زه غوښتل مې زه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستې او په سرک باندې ډیر تیز راخوشو. ما ګوشه زه لټو چې زه د دوی نه داسې زه ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کما، خو مې نه شو کړی. هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه زه ته تاوېدم نو زما د موټر روستۍ جوړه ټیرونه چې دا په سرک باندې یو اندازه پاتې و. هماغه و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد، زما موټر یې وواهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو، موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې وواهه، زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې وواهه، د رینجر نه یو سراچی موټر سره ولګېد. په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله، د دې علت څه و؟ کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه و، کاسې کله کله تخنیکي اوارزمي
کورلا موټر خاوند، دا کم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي و، ځکه چې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکړو چې یو بل نه کراس وکړو مخ کې شي، نو سرک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا موقع نه برابرې درو سرعت کې را روانو. نو مونږ کوشش کوو چې له دوی نه ځان بچو، مونږ د دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچو. اغه نو چې دوی کورلا موټر کله په درینجر موټر نه کراس کوو، په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و، نور موټر مخته را روان وي، دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړ نور موټر یو. په دغه وخت کې که زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور وکړه، چیرته هغه لګم د اوسلې نه کار اخسته وي، د احتیاط نه کار اخسته وي، نو دغه پیښه نه رامنځته کیدله.
بیرته تاسو موټر بیرته تر ته جوړ
کړه ترافیکو ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ځکه ما لایسنس نه درلود، هغه لایسنس نه درلود، نو د قانون په وړاندې موږ دواړه ملامت او 25000 افغانۍ زیانمن شوو. پاغه کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلي او درې برخې پیسې بیا هغه ورکړي.
ښه، که په دې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته به څه ویل ولري،
د موټر چلولو په وخت کوم خبرې په نظر کې ونیسي، کله چې اسناد نه لري کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي. عملی مثال تاسو یاستې، که تاسو اسناد درلودلی کله چې ټکر رامنځته سي تاسو ملامت نه وئ، تاسو تلی سوئ ترافیکو ته او خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولی سوئ، مګر دا چې اسناد مو نه درلوده تاسو له خپل حقه تیر سوئ، ځکه دلته قانون ته ملامت وئ. له خپلو تجربو غځوانانو ته چې همدا اوس تاسو غوندې ورته کارونه کوي څه ورته وایي؟
د هیواد ټولو ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي، هغه لیسنس د ترافیکي اصولو اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي، کوم ځای کې تم نشي، په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي، په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټولو ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي، بعد لاغې جلب تکینی، ځکه چې موټر داسې یو شی ده چې کولګه به احتیاطي ورسره وشي، نو حتی ستا ژوند مخلي او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک وي خدای غ ژوند مخلي. نو دا یو عادي خبره نه ده چې منګ په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پاملرنه وکړو. ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره وخت ټکرونه رامنځته کیږي، په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې د دوی مستی وي، ځوانان وي، جذبه وي، او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي، خپل هم پکې خوږیږي، هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې مونږ وایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډیر کم دي. دلته هر وخت او لګه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خاده یو کې خوشاله یو کې ډیر احتیاط وکي، او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کړي، هغه به تړل دي، هغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي، ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تک دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه ده هغه باید مراد کړي، ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري، هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې تور پسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لال شي چې هغه ته نشي قید کولای، بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای، مخکې موټر ته مشکل پیدا شي، یو ستونزه پیدا شي، نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکړي او ټکر وکړي. نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراد کړئ او ترافیکي اصول مراد کړئ. که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراد ل، نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیان ولري او نه به دغه شان بد پیښه شاهدان کېږي لکه موږ شاهدان شوې.
بله، دا خو سو نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څه ویل ولري، ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لرئ چې تصمیم لرئ اسناد اخلي لغه وروسته بیا ډرې وری کوي که څنګه؟
تقریبا هم دا پلان لرم چې او په هڅه کې ما چې لاړ شم دغه 15 یا 20 ورځې د ډرې وری کورس دا، یعنی نو زنور په ډرایوینګ باندې خو پوره فوګم، ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لین او په ننګرهار په لین او په کونړ کې په هر ځای کې موټر چلاول لري، نور په هر څه باندې فوګم، خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټیکسي د تم ځای او دغه باندې زنه فوګم. زه باید د خپل ځان تم د روسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوه شوې نه ما او یو قانوني اسناد ولرم، نو تر هغه پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کم او ټیکسي وانی ونه کم، موټر ته کینه نه ما، ځکه چې یو بلې وی باندې پیښه شاید نشم.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری.
پخیما زدا آشنا پتو مترم پخیما دل دلیلا در کی ملم پخیما زدا آشنا پتو مترم پخیما دل دلیلا در کی ملم
Thank you. می بی گناه می ناکی چرا بلاوی می بی گناه می ناکی سرام پجم فاطمه دل لیلا در کی ملم فاطمه داس رقی سرام پجم فاطمه دل لیلا در کی ملم فاطمه صدا شنا پتم رنگ فاطمه دل لیلا در کی ملم فاطمه صدا شنا پتم رنگ فاطمه دل لیلا در کی ملم فاطمه